السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلا سویم پیل په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا کې جګړه کړې. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی، خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي سږ کال د څه باندې 1.7 میلیونه بې وزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. او چا نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د وچا په باور د بېوزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. وچا داسې مال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار لمنې کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ادعا کړې چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عواید یې بې ساري دي او په خبره یې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلني عواید له 2 اویا میلیارد افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي چې پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعریفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی رئیس حاجي تور ملنګ ویلي و د ګمرکي تعریفو د لوړوالي له کبله د شوکاڼي او نورو صنعتونو 50 کارخونه تړل شوي. پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر وارېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعریفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. نړیوال بانک هم په خپل نوي راپور کې چې د 13 جنوري 2025 په 15 خپور شو ویلي تیر کال افغانستان کې صادرات او عواید ښه او د افغانۍ ثبات هم ښه ساتل شوی و. ازادي راډیو ته غواکې است. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. بایدن دغه څرګندونې نن د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل نایلان شوی سفر پر مهال وکړې. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګندونه ښه یاده کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی. بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. آزادی رادیو خبر نو اوریدل کولای شي تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په سر کې به د تورخم او دور بابا د نښتو په ارتباط باندې تاسو ته وروستی حال درکړو. د تورخم دروازه لنن ساره تړلې ده.
دروازه بنده د تورخم په داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دین د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی، داسې د جم امکانات شته دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن نن کیف ته په یو نایلان شوي سفر تللی دی. هغه په کیف کې وویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې سړې هوا د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې زرګونه څاروي وژلي دي.
بادغیس کې شپږ زره 3 شپږ میږي تلف شوي دي. بغلان کې زر مختلف حیوانات، کندوز کې 999 میږي، 15 وزې، 19 غواګانې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته، د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې جګړه کړې. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی، خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. جزئیات د امید زهیر مال په ریپورت کې.
دانن سهار په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ د شوې جګړې ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی خبريالانو لخوا د ځای چارواکو په حواله خبره شوې ده. یو شمیر پاکستانی رسنیو په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په حواله جګړه تایید کړې وای. یو عسکری په کې ټپي شوی چې روختون ته لیک ډول شوی دی. په تورخم کې د پاکستانی عسکر او طالب ځواکونو ترمنځ د جګړې یو عیني شاهد د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل، لومړی جګړه تیره شپه په دور بابا سیمه کې وشوه او نن سهار بیا تورخم کې لوو تر نهو بجو دواړه لوري دوه ځله سره په جګړه شول.
دفاع خلک راغله، دروازه بنده ده، تورخم ته داخل تم عام خلک نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دین د تورخم نه ویسته. داسې استراري حالات دی، داسې د جم امکانات شته دی. اوس وخت کې ډزې ودرېدې.
په درو بابا کې بیا د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړ چې تیره شپه لس بجې له پاکستاني عسکرو سره جګړه کړې چې په پایله کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې سرچینې له قوله درو بابا کې نخته ورسته تر دې وشوه چې د دوی په عسکرو پاکستاني ځواکونو ډزې وکړې. خو پاکستاني رسنیو بیا په تورخم کې د خپلو چارواکو له قوله هلته د شوې جګړې پړه په طالب ځواکونو اچولې او ویلې چې لومړی پرې دوی ډزې کړې دي. ازادي راډیو د پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره د طالبانو د دفاع وزارت ویان، کورنیو چارو وزارت ویان او د حکومت لویان سره اړیکه ونیوه. خدوی په دې اړه لږ څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس تیره شپه د تورخم د کمیسر محمد صدیق له قوله خبر خپور کړ چې تر بل امره د تورخم دروازه وتړل شوه. هغه یې لامل د پاکستان لخوا د خپلو ژمنو نه پوره کېدل ښودلی، خو ډېر جزئیات یې نه ورکړي. خو په خبر کې دا هم ورزیاته شوې وه چې د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې دي. خو جیو نیوز پاکستاني ټلویزیون د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي طالبان ورسته تر دې د تورخم دروازه وتړل چې هلته پاکستانی چارواکو پرون یوې ناروغې ته چې قانوني اسناد یې نه لرل پاکستان ته د تلو اجازه ورنکړه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د کندهار په سپین بول تک، د ننګرهار په تورخم او په پکتیا کې له پاکستاني عسکرو سره وخت ناوخته جګړه کړې چې له امله یې دا لارې تړل شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کډوالۍ نړیوال سازمانونه او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د اتل سو غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړي. دغو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لار مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې سوفیا ښار ته نږدې یو لارې موټر کې د اتل سو افغانانو مړي موندلي چې له ترکیې په غیر قانوني ډول بلغاریا ته اوښتي وو. د دې پی کې په تړاو لکتر لګو کسان نیول شوی هم دي. په دې اړه پام کړئ د نرګس مومند حسن زی رپورت ته.
از رفیق خو پرسن نمود نه، اسمش نعمت ده. میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا. بسیار وضعیت را خرابه.
د محمدی په خبر د دې دوه ملګری درې میاشتې مخکې ترکیه ته په ناقانونه لاره روان شول چې یو یې لا هم لا درک هدی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګری نوم نعمت واخست او زیاته کړه.
زما دوه ملګری له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیه ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
د محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بی خبره ده. یو میرمن هم چې وی نه غوښتل نوم او غاګي په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکیدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومان مور ده، په واتس اپ کې یو مرستندوی ډلې یو ویډیو لیږلې او ورنه غوښتي چې له دې او ماشومان سره مالی مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو صدیقه وای سره لدی چې خلک د ناقانونه کډوالۍ خطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورتونو د ویشت بندیدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت لامل اړ دي چې دغه لاره غوړه کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورت ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیول دي. صدیقه له افغانستان گاونډي هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلي ناقانونه مهاجرت د لامل پاړه ازادي رادیو ته وویل.
خراب دی خو هغه مجبور دی چې لاړ شي. هغه اوس مهال پاسپورت هم نه لري اوس یو پاسپورت په $4,000 ورکوي. موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورت یې ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ دغه هیواد پلازمېنې سوفیا ته چیرمه په یوې لارې کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل. له دې لارې ژغورل شوي 4 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیايي حالت نازک دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری UNHCR د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکون کوي. دوی په یوې ګډه اعلامیې کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبه د فبروري 13 په دې پیښه خواشینۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو ځل بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول. د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزو او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته اغواګي است. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ. هغه په کیف کې ویلي تر هغه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته دغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. اسدالله الدین دغه مسله تعقیب کړې او وروستي جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
او مننه استانک زایسی د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې يرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی دی. کیف ته د بایدن له رسیدو سره سم د خطر زنګونه هم اورول شوی خو خبری اژانسونو د کومي امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړی. بایدن خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبريالانو ته ویلي چې د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. هغه زیاته کړې د دې سفر پر مهال به په دې خبرې کوي چې د جګړې د پای ته رسولو او بریا لپاره څه باید وکړي. د بایدن په وینا دوی غواړي چې اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو کړي چې سکهال بریا ترلاسه کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ د راپور لمخې بایدن له روسیې سره په جګړه کې د اوکراینی پوځیانو مبارزه ستایلې او ویلي دي اوکراین مرسته ورسره وکړه چې دوی د دیموکراسۍ په معنا پوشي. بایدن د اوکراین دولت ته د $1,500,000 په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه ورکړه او دغه راضي وویل چې د اونۍ په پای کې به پر هغو روسی شرکتونو نوي بندیزونه ولګوي چې د وسلو په صنعت کې ښکیل دي. د بایدن په خبره د نویو پوځي مرستو په چوکاټ کې به د هوایی سیستم د څارنې رادارونه او د هیمارس په نوم توغندیز سیستم هم شامل وي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم ځینې پیغامونه درلودل. له دې ډلې وویل چې پوتین یو کال مخکې پر اوکراین د جګړې له پیل سره سم داسې فکر کاوه چې اوکراین کمزوري هیواد دی او لویدیځ هیوادونه هم سره پاشل سوي دي. خو د بایدن په وینا پوتین په دغه خبرو کې اشتباه یا تیروتنه کړې و او د دې په خبره د هرڅ برعکس ثابت شول. داسې ښکاري چې بایدن به د اوکراین له سفر وروسته د ناتو غړي هیواد پولند ته لاړ شي. هلته به د پولند په پلازمینه وارسا کې د پولان له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. د سیمې دغه سفر مهم بلل شوی دی او دا وروسته تر دې چې تازه 13 اونۍ د اوکراین ولسمشر د اروپا یو سفر ته تللی وو په فرانسا او د غراس په بروکسل کې ولادیمیر زيلنسکي بلابل لیدنې کتنې درلودې او د اروپا له پارلمان یې په زغرد وغوښتل چې د روسیې سره په جګړه کې اروپایي هیوادونه او امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي.
مننه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اوکراین د نننی سفر په ارتباط موروسی جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو پر نورو پروګرامونو کې به هم په دې رابطه باندې تاسو ته جزئیات او تازه ارقام درکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې اساسي حقوقو ته په برابر ډول د افغانانو نه لاسرسی په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نقص ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمیر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشټوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کیږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وای چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس، نه دیگه،
ښوونځي اتړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یو نادولتي مؤسسه کې کار کوي او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خراب دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی،
ما به یوی بهرنی مؤسسی که کار کوا، نپوهیگم چو ولی از موکن در کار و فعالیت اجازه واخیسته. آیا موک در کار کولو استعداد نلرو؟ آیا موک انسانان نیو؟ ولی زا در حقوق پانزی محصل همیم، زا لدی نظام سخه نهیلیم، زکه چوی موک تایی در کار کولو او زدکلو اجازه را نگره، زا خپل رتلون که تیاره وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کوي. خځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتایډ دی چې دوی تر سره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاری موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بې وزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یو سره حساب نه دی، چې بل اخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آن دا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو غوښتنې د دوی له لوري له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بیکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و
تبیزان ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزون لمن زودل شوی. یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لهر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام و ورکدی.
خو حقوق پوها او ده پانتون پخوان استاد شهلا فرید وای ده طالبان حکومت خلکو ته ده یوشان حقونو پا ورکولو که پاتی راغلی او جنسیتی تبعیض یو بیلګه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لابد مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس، دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نیشي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وي.
داغلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرام ژوند ولري.
ازادي رادیو ډاټ کام.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې خبريږي.
امریکایي یورسپانې USA Today په خپل تازه غاڼه کې د خځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده چې ځینې نجونې په آنلاین ډول زده کړو ته مجبوره کړې دي. خو اوس یو ډله افغان نجونې او خځې د انټرنیټ له لارې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیوجرسي ایالت کې د انګریزي د زده کړې له یو کور سره ملګري کیږي. د یورسپانې په لیکنه د دغو افغان نجونو او خځو کامرې بندې وي، مخونه یې پوښلي او د خپل فون له لارې له ټولګي سره وصل وي. د دوی عمرونه له 1 لس تر 1.5 کلونو پورې دي چې له افغانستانه او پاتې نورې یې له پاکستان، بنګلادیش، ایران، کاناډا او نورو ځایونو چې هلته په موقتي ډول میشتې دي آنلاین کیږي. USA Today وایي دغه نجونې او ښځې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دغو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. د امریکا د نیوجرسي ایالت د پرنسټن پوهنتون استاد سیټ هولم دوی ته د انګریزي ژبې تدریس کوي. ورسپانه زیاتوي هغه نجونې چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مهال زیږیدلې هیڅکله د طالبانو واکمني نه ده تجربه کړې. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تک هم منع اعلان کړی. د مقاله په دوام راغلی د ډیرو نجونو او ښځو لپاره دغه پټولګي یوازنې لار ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. په راپورونو کې ویل شوی چې ګڼې کورنۍ د دې لپاره چې د کورنۍ نجونې خپل زده کړې پر مخ بوزي نورو هیوادونو ته په کډې کولو مجبوره شوې دي. هندي یورسپانې انډیا ټوډې په خپل پرونی غاڼه کې د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو پر تبصرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان نږدې متحد او سیاستوال شیرین مزاری ویلي د پاکستان پخوانی لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پاکستانی طالبانو د غورځنګ یا TTP کورنۍ په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. PTI اجانس کې د میرمن مزاری خبري راخستل شوې چې ویلي دي په خوانی لوی درستیز باجوا غوښتل د پاکستانی طالبانو هغه غړي چې پاکستانی اتباع دي په پاکستان کې میشت کړي، په دې شرط چې د پاکستان اساسي قانون ومني او خپل وسلې پر ځمکه کېږدي. د انډیا ټوډې په لیکنه شیرین مزاری چې د عمران خان په حکومت کې د بشري حقوقو وزیر و، دا څرګندونه داسې وخت کړي چې په ټول پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د ناامنۍ یو تازه مورد په کراچۍ کې د جمعې د ورځې حمله و چې د پاکستانی چارواکو په خبره په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون و کسان ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستانی طالبان چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، د افغانستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی و، خو پاکستانی طالبانو په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورسوو او له هغې وروسته په پاکستان کې حمله زیاتې شوې دي.
اوس هم د ټکنالوژۍ مینوالو ته وروسته لدی چې میلیونونو خلکو د خپلو پوښتنو د ځوابولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوی جوړ شوی چټ جی پی ټي ته مخه کړه. دې شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټي نور ډیرو پوښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویب پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. تفصیل د اسمت ساروان اورو.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټي چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې 50 پرلپسې پښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې 50 پښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټي یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې پانی لاري د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس ټکنالوژي عام خلکو ته وړاندې کیږي. په دې پانی کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوت د انسان په ژبه پوهیږي. کله هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتئ چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقاله ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا پلان باندې درته ووایي، هر څه کولای شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټي د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونې د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز رسپانی ویلی و چې لا هم چټ جی پی ټي پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان تل هڅه کړی دا چې په دې خبرو په افغانستان کې جګړې ته مخ کی او جګړې ته لار پیدا کړي، ځکه چې نړۍ اوس هم په دې پوه شوې ده چې ترهګري اوس وخت کې په افغانستان کې ده که پاکستان کې ده. هر وخت پاکستان کې جنگړه ده، جنگ روان ده، ترهګر هلته دي. د تیر سال کله چې څومره جنگ په افغانستان کې شوی ده، دا هم د پاکستان لیاره شوی ده. هلته پټن ځایونه و، هلته مهمات و، پاکستان بدله په افغانستان کې به جنگ کولو، جنگ به کېده، بم به کېده، هر څه به کېده. اوس هم کوم ترهګر چې په افغانستان کې دي نو اصلي ځاله پاکستان کې ده، خو پاکستان بیا هم غواړي چې په افغانستان باندې دا نوم ور وتپي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرۍ خواته روان دی. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان په همدې خبرو نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرۍ ډلو ته پلې په افغانستان کې دی. فلحال چې دا هر څه په پاکستان کې خپله روان دي او خپله کېږي. وسلام اجمل د حسنه.
السلام علیکم. پر اولاد بکول سوالی خبری کوم. مله مسی ولادت دا وشتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل درازي چې د بی په نظر مسكين ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت او د نوزات ولسوالۍ سهم محمد ګل محمدی در سره په تماس کې یم. زموږ په ولایت کې خو مکتبونه نسته، موږ خو بيخي به درسو پاتې او طالبان چې دي بس ما سي مدرسې ستا او وجری ستا خو مر کڅم تغټ غټ طالبان سو بیا ختم نه یزد او نور پاکشته وطنو کې بیا مکتبونه ستا زمش په وطن کې نه مکتب ستا او نه داسې تدریس ته چې مش تدریس پښ کې زدا کو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوې ورزو لانډو خبرونه ته د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ. هغه په کیف کې ویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سردی ولسوالۍ کې نښته کړې ده. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت لنړیوال ورځ سره برابر ده، خو یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول خزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې لګول شوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د طالبانو د مالیې وزارت ادعا کړې چې تیرو یولسو میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه وزارت نن په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږکال د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو زنوري نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نویو پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنې دو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بیلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوزي اډو بدلیدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام ایا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیوړې کې دوه سره مرسته وکړي؟ د ته په پام چې پوزي اډې د پوزي اهدافو لپاره د پوزي نورمونو او نورو پوزي اړتیاو ته په پام په تیر په ډیرې له خورنو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې، ایا پر اقتصادي او سوداګري زونونو بدلیدل به انګټور وي؟ دا ورته نور پښتنې لغبل ملمنو سره چېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتون کې اسمت قانیت ام بلنه ور کړی ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړ شوی دی، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره آسان وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او معسر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران اسمت قانی صاحب ته هم داسې ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېدو سره طالبانو یادوري کړی چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کیږي. خو لکه تر کومه ځای چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپل د وخت ولسمشر اشرف غنی هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدل دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخې دي پکې، شاید زندانونه مي شفخانه یا روغتون هم سب کې، او ډېر قوي کار کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه باندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آباد چې کسان ځینې دوی مران کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډیر قوي هغه نظامی ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامی برخه کې او یا هم په ملکی برخه کې دا چې کار ترسره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځای چې دغه پایګاوې دغه نظامی اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېره واقعا د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوز لري، دا ډېر به وسوال پوز د ادارو یا د قطاعات یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبلې خو دا چې اوازیم شته چې وس هم لکه د باران په نامه یو نظامی اډر اوې میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کېږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره د پخوانه. او بل چې تر کومه ځای چې ځینی ځامیانو سره زه اړیکې لرم او نومې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي، دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصادي فکرونو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په چې په ملمستون کې حمله وشي، نو دوی د دې خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوی دی، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران تم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاده په قندهار کې
بل اندر سره پدی به خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اډو کارونه پیلې، خدام تر اوسه نه د سرګند شه د کارونه به څه پیلېږي. بیا به هم د بحث دوام ورکو. اسمت قانی د سیاسي چارو کتون کې، تاسو د طالبانو دغه پلان سره ول ارزوي، ایا دا به ماسر وی په اوږد مهال کې ګټ به څه وی او توان به څه وی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نوري صاحب اندر صاحب تفسیر د لور. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس اقتصادي زونه جوړو، نو بل په څخه اقتصادي زونه لته جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، واده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغه سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هیڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لحاظ خطر باندې، یعنی موږ دغه څه نه لرو چې موږ تولید کوو، زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره داده چې باید په حیدتانو کې دغسې یو په اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار سیادغه کې ورته وای، دغه سره په چار برجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره نور دغه وویل اندر صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کې نو داسې کېږي، دا د افغانستان په ضرر ده، موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هیواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو، که په دغو اقتصادي زونونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو کنه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور علی نور دلته به دغه کېږي، د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او کدا سی ټکنالوژي سامان آلات او تخنیکه مون مګورنلر او بیا خارجان دزي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده د افغانستان په کلک ضرر ده او نشو کولای شي د بازار سره کوم غټ ترلاسه کو او د دې لپاره خو باید پوزي اړین په دغه نیوي ار چې موږ تاسو د مدني زیرمی یا مدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو او دغه ته نږدې ووسی دا چې واره بګرام تر اوړي له دغه څخه لا اجګاکس خو اوس په نراوړي یا لا اینکس خب دمیسو دبری راوڑی او دلتی دقیقی که یا نور منرالون راوڑی دقیقی 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 پا مغزاینو که ارتا دقیقی سی التا باید دیده استخراج دپارا پا 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 معاصر تخنیک برابر یو دقیقی سی دقیقی وجود ولری دستگاه وجود ولری یو تخنیکی دقیقی وجود ولری ظرفیت وجود ولری سی دغه مدنیات دغه نو زه پاره ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته دا
تاسو پیچلې بولې
خبره دغه سي
بله قانی صاحب
بله فکر کول چې ډېر پیچلې دی
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکړو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم پوښتله البته ځینې پوښتنه مې ځینې مطرح کړل لومړی مې ترې پوښتله چې اول دا چې دغه پوزي اړډي اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي دا به اغیزمنې وي کنه ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخواني حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا مونږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي مونږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نشو
حافظ صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي
په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالی سیستم څخه بهر پاتې دی او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نوی توګه د خدمات پولی یا د صرافیانو لپاره دا کار کوي نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصادي او برخوي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګري لپاره ګټور دي
از رخش حافظی و قانیس تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوزي اړي پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډیر دغه پوزي اړي له خاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړ شوی دی له استراتیژیک پلوه لري دی کله خاري سیمو اوسیدونکو دومره ګټه ترې پورته نکړي مونږ افغانستان اقتصاد په کرنه باندې ولاړ په مالداري باندې ولاړ ده څه فکر کوي چې کچېره دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړیږي چې دغه پوزي اړي دی آیا ګټه به مالدار او بزګر ته ورسیږي هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات په تر دغه اړو پورې ورسیږي که سم تر اوسه پورې ګونګ ده یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې کوم هدف لپاره دغه اقتصادي زونونه دوی ګټه پورته کوي
زه کومه ده چې بکه چې ته په زراعتي سکتور کې یاد مالداري په سکتور کې یاد لایو سٹاک یاد په خوراک مواد تولید په سکتور کې دغه خدمات ته دغه ولر او ارتیا ولر یاد خدمات دغه کو بنسټیس کو یا ارګانیک کو دغه اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو نو بیا دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل د افغانستان یو زراعتي مرکز کوګلې سوسی ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دا هلته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې زه دا دغه کوم اوس ګورئ د اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره موږ به اسرائیل هم نه راول. اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه ده چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ده، سرتاسري امنیت د پوځي اډه کې سوداګر کوي، پوځي اډه کې خو به جنګالي وي، جنګونه به یو هلته
بل
پول چې دا مسله له لویې سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول په صنعتي زون کې، صنعتي زون کې د زموږ صنعتي دغه یونټونه دلته نشته کنه. موږ صنعتي دغه لرو، پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې د دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو، د صنعت د څرخ د اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو، او انرژي موږ قطع نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه ته شیطان څراغ ته ناست یو، نو موږ به څه خیل وکول سي د دومره پاور دغه پیدا.
بله قانع صاحب، مننه.
انرژي پیدا.
بله بله قانی صاحب، مننه. تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې اوس افغانستان نسبتا امن دی، نو څل ضرورت دی چې مثلا دغه پوزي اډي اوس په دغه اقتصادي هغه باندې بدلیږي. خو راځو دې موضوع ته، چې اندر صاحب که تاسو تدرشو هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلات ته په پام سره، هر هیواد پیاوړي پوز ته ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي، په دغه پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره، د افغانستان د راتلونکو پوځ لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پوځ لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه کوم. ډېر هغه پښتنه ده، زه ورسته یو ورزم د آذربایجان صاحب یو خبر ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سمه کټول لپاره دا د دوی انتخاب کړي، نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي، ځکه افغانستان حسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم ستاسو پوښتنې ته، راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ ته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډه وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو د دې حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ دپاره چې اردوم جوړ نه ده، پوځم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر واخیستل شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدا حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلق قواو د استحکاماتو لپاره کار ته واخیستل شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوځ لپاره دغسې اډې او یا همدغسې ځایونه جوړوي، دا په خپله بیا یو بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي.
بله مننه قانی صاحب، تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟ بله قانی صاحب، بله قانی صاحب،
بله صاحب، سلام علیکم.
بله وعلیکم السلام قانی صاحب، لکه چې زمونږ تاسو ټلیفون لکه چې اړیکه پرې شوی و، که څنګه تاسو زما واورې ده پښتنه مو واورې ده؟
نه نه، اړیکه نه پرې شوی، اړیکه پر ځای و، اړیکه پر ځای و، تاسو غږ نه راته، لکه دا انټرنیټي اړیکه ده، نو داسې په مشکلاتو باندې ښه ده.
د اندر صاحب خبرې مو واورېدلې، ورسره موافق یاست؟
ولاد اندر صاحب خبرو په وخت کې مال ټلیفون قاطه او کتاسي په
شکل باندې وای چې موږ تر اوسه منظم پاوز نه لرو. خدای چې دغه اډي چې ستراتیژیک موقعیت لري او ډیر مصرف پېښوي ډیر استحکامات او تاسات په منظم او درست شکل باندې جوړ شوی وساتل شي د راتلونکو پاوز لپاره، ځکه چې ممکن په آینده کې بیا هم که پاوز منظم جوړیږي لویږي پراخیږي هم دغه سي اډو ته اړتیا ولري.
بالکل دا دې د پای استحکامات او درلودونکو د دغه اړې کچیر تدمو کولای شي پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو. دوله دغه اړو سره به د هغو اهدافو په تعقیبولو کې ښه کار واخیستل سي، او دا بده خبره ده ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل په پوځي شکل باندې او په نظامي شکل باندې ودان سوي دي. او د دوه دغه ده او له بل پلوه زه موږ په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچه او په ډېر لوړ تخنیک دغه سیمې دي. داسې معنی لري لکه موږ چې په 50 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستورانت کې ډوډۍ خورو او هلته دغه کېږو. دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ شوي دي د اړتیاو په بنیاد باندې، او موږ په دې درېمې نړۍ کې ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک و چې ابر قدرت و دې لپاره د هغې استخباراتي اهداف درلودی او د سیمه دا پد راغلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي. موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو په غوړو سي دار کم دفاع وکړو سي خپل ځان وساتو. نو دغه دغه کوم دغه د پای دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټ راسي دا ډېر لوړ د ګټنه کوي، او دغه د ګټنه موږ په واسه سم نه دی پرا. او دا که سبا ته موږ دغه وکړو پیشرفت وکړو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای، ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړې کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای سو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دی بالکل وساتل شي، او زموږ د ځینو پوځ دغه لپاره هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغه سي د شنډه نوایي اډه سي د زموږ د هوایي قوو لپاره په کار راځي. تر هغه اندازې پورې زموږ اړتیا لرو هغه اړتیا ور باندې پوره کړو، او دغه سي لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ور نکړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، دغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. دا څنګه چې کمبله کوچنۍ وي او موږ پښې په دغه هلته لارې ته غځېدلې وي، بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغړ ټغر ور یخواته ور وزغلې وي او هغې خوا څخه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغه سي، بیا یو دوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقویې لپاره داسې کار واخیستل ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې سیمې د اړتیاو پر بنیاد باندې موږ نړیوال قوت نه وي سي نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو په خپل دغه د خپل ځان ساتلو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب، دغه ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب قانی صاحب یو خپ موضوع هغه کړ چې موږ د خپل اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغه سي اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بي وزلي ډیره زیاته ده، ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلي دي، نړیوال پانګونه تزړه نه کوي په افغانستان کې. په دغه سي یو حالت کې دغه سي مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان اقتصاد په دغه سي سویه باندې په دغه سي لویدلې وي، آیا دا ګټور دی؟ او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر ژر ووځېږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به یې په رسمیت وپېژني، ډاکټر ورکړه به له نړیوالې ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اند یم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. که موږ د زغال سنگو یا د سکرو د ډبرو تجارت وګورو چې پاکستان سره ډېر ځه شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډېر تجارتي کنټکونه له ترکمنستان له چین له
پاکستان نور و دوس روسي سروشول دوی په دې لټه کې چې خپل فکر کړي خو پاکت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه وسني حالت نه د وټل په خاطر باید هلې ځلې وکړي ترغو په عمومي ډول یو 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 قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چاهي دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده، ځکه او بل لخوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کړي چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کومو مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالۍ کې موږ خلک ولو چې په نوبت ولاړي تذکرې کېدل کېږي، دوی پوسټ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومېږي چې د پردې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم سنسیان کوم یو دي کې استاد ده، چېرته کوم یو دا نظامی زکتی وکړي، آیا دا خارجي مشاورین راځي دوی سرکار کې، آیا دا مولا صاحب خپل دومره په اردو کې په دونه داسې د اصولنامو د مرامنامو نه داسې د جم نظام نه خبر دي چې داسې پېژنه جوړیږي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دي راوسره، خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرې نه دي وتلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده. له دې نه باید ووځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي چې دغه نظامي اډې که چېرې زرت نه اردو ته کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي، مګر اوس چې تجاران تښتي یو چینایان راغلي بیا یادونه کوه چې په مېلمستوني انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي او ډېر ښکلي ځایونه دي، په ډېرو جګو پیسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي دي تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان کې پیش قدم شي واکن غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانی صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو ته زیر شو، ډیر ځله چارواکو مختلف لور ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی، د افغانستان د سویل کې چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د زینو شاید خی له خوا د سیاو هڅوي چې باید د افغانستان د یو قوي ځواک څخه نشي په اوږد مهال کې؟
ګوره دلته ستا نیابتي استخبارات ستا دغه اهداف ستا یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ستا ټارګټونه ستا په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسی حالت وتلي دیو، او کله پراکسی حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نسته را سره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسی وار روان دی، یو حالت د پراکسی دغه دی کنه، د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اصطلاح په تاجکستان کې یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي، د غزې د یو حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو کادر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر دی. یو څوک په مسلمان نه وي، انجینر بي، دغه بي، بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. یو ډاکټر به بیا هغه ته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې د دې د شبخانې د لابراتوار امیر املا مقرر کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په ورته دواوې کوي، شپه ورځ په دواوو خوله پریس ولسی پر سوجګون څنګه یو سیا رب ہدایت ورته وکړي. دې له ہدایت هم دی وی صاحب باندې بل خواته روان. نو زه فکر نه کوم چې دا غره بګ دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکولای شو له پراکسی د غسغه وځو. کنه دا غره پراکسی ننګون وسخه له پراکسی خطرونه وسخه له پراکسی چیلنجونه وسخه ګرځي. ځکه دې یو ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی را راپورته کول، یا دې یو ملي باور، یا دې یو ملي اعتماد
د راجګېدل جوګان دي په پیګر سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې را مدرسې ویل دا یا نمې دی ویل بس نو
تاسو مننه قانیس
مدرسې ویلي سراج په پاوز کې کار وکړ دا خبره انحصار باندې څنګه
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت خاني او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مختهور